افغانستان کې د ماخم شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. تر هر څه دمخې خبرونه. نن په قطر کې د اسماعیل هنیه د جنازې مراسم ترسره شول. اسماعیل هنیه د جولای په 1 دېرشم خپل یو ساتونکي صالح الاروری سره په تهران کې په یوه برید کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیلو کار بولي ووژل شو. 28 کلن اسماعیل هنیه د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه کې د ترهګریز سازمان په شکل ګڼل کېږي مشر و. په نننۍ مراسمو کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد حمد آل ثانی سربیره د حماس ډلې نوی مشر خالد مشعل، ایرانی لوړ پوری چارواکي او د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو ګډون کړی وو. اسماعیل هنیه به د قطر پلازمینې دوحې په شمال کې د لوسیل ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. افغان منډه وهونکي کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام څخه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د 21 د 100 مترو په واټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د پاک دیرش لوبغاړو ترمنځ یې 1.5 مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو په واټن په 10.2 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلي وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د 100 کال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت وړاندې ویلي وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حداد زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروس له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروس په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته خدمات وړاندې کړو. زیروس به د ملینډا ګوټ په چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر و ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیجي هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وایي څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواده راستانه شوي دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې ویلي، پرون د تورخم له لارې 1.5 د سپین بولدک له لارې 8 د نیمروز د وریښمو پله له لارې 1.5 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان او ایران هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، خو ایران او پاکستان بیا ویلي دوی یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې په وروستیو کې له دوی سره د پولیسو او عام خلکو بد چلند اوج ته رسېدلی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ په چې دې سازمان نن د اګست په 2 پر ریلیف ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی دي چې له 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشتون لوجه له افغانستانه وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن په دې کار کوي څو له افغانستان څخه د بهرني ترهګری د ډلو د ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت ویان ویدانت پیټل پرون د اګست په لومړۍ نیټه په یوه خبری کانفرانس کې ویل، داعش خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو ګواښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. سلامونه، ستړي مشي تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه زه فرشته سحق د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان بیا وایي چې وروستیو راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
بلخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخ نیولو په اړه د افغان کډوالو اندېښنې هم لرو.
د بوت بازار کې هغه چې د پولیسو ګاډي روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړو چې تاسو نښتې کار یا ماجر کار چې شه لري به موږ ته مازه دغه کیس درمه پروټیکشن لیټر دی راسره دا بیا واچو د ماګاډي کې
دا راپورونه او د افغانستان او نړۍ سره تړلې نور راپورونه په همدې خبرونه کې را سره اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اسادی رادیو ته خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند ودان پاتل پرون وخت یو خبري ناس ته ویلي چې کڅه هم د داعش ډلې خراسان څنګه په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو امریکا په دې کار کوي چې هیڅ کله د افغانستان خاوره د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. پاتې حالې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانه د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اګست په لومړۍ نیټه وی خبري ناسي ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو دی وی پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتون کې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ ورکړ چې امریکا بل افغانستانه د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کې څو ډاټ تر لاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایلځای په توګه ونه کارول شي، او له افغانستانه د بهرنۍ غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو سیمهیزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستان خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل څلور دېرشم ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. تر دې وړاندې د تیرې جولای میاشتې په لسمه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي چې داعش او القاعده ترهګری ډلې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي، او دا هیواد د ترهګری سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستۍ راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکو حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده. په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکو شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي دي، خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ آرامسي وسو، هر مشکل دی لار د خبر لار نه، او د تفاهم د لار نه، د ناس لار، د جرګو لار، په افغانستان کې امکان دی حل شته، د لار نه باید کار واخلي.
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په موندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده، خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده.
په همدې موضوع مو د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون په خواني استاد ښاغلي نصر الله ستانګزي سره خبرې کړي، او په سر کې مترې پوښتلې دي چې د راپورونو په اساس د ترهګرو شتون په افغانستان کې څومره حقیقت لري.
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما، یعنی پاکستان، افغانستان او تر یو بریده پورې ایران او حتی په مرکزی آسیا که ده افراطی دلو ده افکار و نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګری فعالیتونو لپاره یو ښه مساعده سیمه ده. نو له دې نه امکان نشي کېدای چې دلته مختلف تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي.
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګری ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي؟
تاسفانه تصار کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه دوی تر حمایې لاندې دي او له دوی نه وختن په وختن د خپلو سیاستونو د تطبیق لپاره زمینه مساعدوي. نو په دې اساس دوی دلته په د اتل څلوېښت کاله سرمایه ګذاري کړې ده. نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري دلپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري، هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالي منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مسایل دي. یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده. بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کېدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی له سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ باعث کېږي، نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته د افغانستان خوندیتوب ته؟
اول خو زه یو شی غواړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې یوازې ولس چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي. له موږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده. بلان کله چې ویل چې د سیمې ځینې هیوادونه مثلا ویل کېږي چې حتی القاعده د ایران تر کور لاندې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي، بلان دا به ظالمانه وي چې یوازې افغانستان خاوره مثال ویل شي. اما په هر صورت لکه چې ما مخکې عرض وکړ له هرې خاورې نه چې د افغانستان په ضرر ده، په افغانستان په پنځه څلوېښتو کلو کې د افراطی ډلو کاغه چپی افراطی ډلې وې کراستي افراطی ډلې وې ډېر سره مایې درې پرمختګ نه پاتې دي. د میلیونونو مهاجرین لري، فقر وجود لري، لوږه وجود لري. چې دا ګروپونه په فعال وساتل شي او فعالیت وکړي په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان له هم ژورې شي.
یو وروستی سوال دا چې څنګه چې تاسو ویلې په سیمه کې په ګاونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري، نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي، نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي؟
زه فکر کوم طالبان ته په څو لحاظ دا مشکله ده. اول د ځینو ترهګرو ډلو سره چې فعال دي خپل طالبان اړیکې لري، مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او دوی کوشش کوي چې هغه وځپي. د دوی میدان بیشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده. نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او په نړیوالو سره لازم تعاملات تیره بیا د تروریزم او د غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به هیچ وجه طالبان پخل ده پالیسی و که بریالی نیدی.
د سیاسي چارو شنون کې یو د کابل پانتون پخوانی استاد کاغلی نصر الله ستانکزی وو چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو پښتون را سرغه کېدلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په گاونډي پاکستان کې بل د کډوالو له حال خبر شو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد د افغان کډوالو د کورونو د پلاتونو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وای تازه پاکستانی پولیسو 1350 بیا اسناد افغان کډوال نیولې چې 240 تنه ترې افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ترسولي او نور یې خوشی کړی دي. پاتې حال سنا کاکړه کوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 43 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت که ځان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغان کډوالو د ځورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لورې په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لورې د نیول شویو افغانانو شمېر 200 تنو ته رسېږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لورې نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لورې د افغان کډوالو د دغو پراخو نیونو د افغان کډوالو ترمنځ سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیس لرونکی یو افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت د هغو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تګ انتظار کوي. زه پخپله هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تګ لپاره انتظار و. زه هم په دې ویره کې یم چې که د پولیسو سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان به مې بېرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیولی او بیرته یې د پیسو په بدل کې خوشي کړی دی.
سودا پسې وته او مبیرون د بورډ بازار کې هغه سې د پولیسو ګاډې روانو او د لرې نه غږ را باندې وکړو چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې لري به مو ته مازه دغه سې کیس لرم پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچول ما ګاډې کې تقریبا 3 نیم ساعت پټانه کې اومه داته د ټلیفون نو اجازه تم را کولو چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیر سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15,000 روپۍ اخیستل او بیا زره خوشی کړم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې 10، د سپین بولدک له لارې 8، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10 نیټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د ازادي اروپا یا ازاد اروپا ازادي راډیو خبریاله اولسو کورماشیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لوی تبادله کې له زندان را خوشي شوې دي. دا تبادله پرون د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه په منځګړیتوب تر سره شو. په دې تبادله کې امریکا او غربي هیوادونو یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. نور جزئیات له فريد سیال نورو.
دا روسی او امریکا ترمنز دا سړی جګړې راورسته دا بندیانو په لوی تبادله کې دا څلوروش بندیانو لړلې السو کورماشیوا، ایوان گریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستنه شوې دي. په واشنگټن کې د دغه را خوششو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیال کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلې وي. د دغه را خوششو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نږدې ملګري بیلاروس ګړی هم را خوشی شوی. سپینی ماړی ویلی 14 کسان روسی او 8 روسی بندیان به امریکا، ناروی، جرمنی، پولند او سلووانیا په ګډه خوشی کړی دی. د الویتیز او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیې په منځګړیتوب د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر ځغاست لیکه ترسره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانه سرتیری پاول ویلن د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوا، روسیې برېټنوي فعال ولادیمیر کارا مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په هغه الوتکه کې امریکا ته ستانه شوي چې د انقرې له هوایي ډګره پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 13 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو په غوښتنې پورې تړلې وه. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بد څیره بللی او ویلي دي چې روسانو تر ټولو ډیر د همد پر خوشی کېدو ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په وونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 2 کلن خبریال ایوان ګریشکوچو د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیه کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان په ځان لګول شوي ټول تورونه رد کړي و. ایوان ګریشکوچو 491 ورځې د روسیې په زندان کې تیرې کړې. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله و څلویښت کلن السو کورماشیوا چې د دوو ماشومانو مور ده د 2023 کال په اکتوبر کې د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د بهرنۍ اجنټ تور پورې شوی و. السو په څه باندې 16 کلونو بند محکومه شوې وه. له دې سربیره ویلن چې یو پخوانی سرتیری دی په روسیه کې 15 کاله په بند کې تیر کړل، پر هغه هم د جاسوسۍ تور و.
پرونه د افغانستان په اړه د نورو مطالبه سره غزو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګرو او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت له لورې د اشر په ټولولو نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنی سیلابونو له امله ډېر زیانونه ور اوښتي دي او دوی نشي کولی چې د طالبان حکومت ته اشر ورکړي، خو بیا مجبور دي چې دا کار وکړي. پاتحال عبدسپوږمۍ راکوي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
په هرات ولایت که ما دیو کروندگر اغا گاوریده، هغه چه دی موضوع دی حساسیت لامل یه نغختل نوم یه پراپور که واقعی ستلشی وایی چه دی تیر کال دی اکتوبر دی میاشت زلزلی لامل ورطا دی اوخت زیانونو سرا سرا بیا هم ارده چه دی خپلو کروندو اوشر طالبانو تور کری. دی ادعا که ویچی که دی اوشر لور کری، انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنکړل شي چې خپل محصولات خار او ولسوالۍ او ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نسکو شری لمونږ نټول کړو، دوی په شل کې یو سلنه غواړي. اوس چې د غنمو د حاصلاتو وخت دی، په دې کې هم په شلو کې یو سلنه باید دوی ته ورکړو. دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په خار او ولسوالۍ کې وپلوري.
حکومت او شور چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت لبزګرانو غواړي، په هرات ولایت کې یو څه بیل دی. د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال میکخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی، اقتصاد می خراب دی، باغوانیم، له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پوره وړیم، له لاسو برخو څخه یو برخه وشر ټولوي، کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم اوشر طالبانو ته ورکړی دی.
ملکای قریه جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګیری اوشر راټولوي، اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي. مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړي مو وو لس منه ورکړل.
غزیات کړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي. خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکه په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی. د تیر کال کښت او شریه واخیست، سږ کال څه اخلي؟ په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت لویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي؟ یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل:
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده، دا اوشر مستحق څوک ده؟ مستحق فقیر مسکین ده. دا حکومت چې درې کاله شوي څه شي راغلې، دا اوشر زکات جمعي، خو څه شی د فقیر او مسکین په نامه کې تر اوسه پورې دې څه ورکلي نه ده د اوشر په نامه.
دغه دینی عالم د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د راټولولو د شرایطو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي او وایي سره له دې چې لسمه برخه یا اوشر شرعي اړخ لري او هغه ځمکې چې د طبیعي اوبو له سرچینو څخه خړوبیږي، له دغو ځمکو څخه د هرو لسو منو حاصلاتو څخه یوه برخه د اوشر په توګه باید ورکړل شي، مګر هغه ځمکې چې د غیر طبیعي سرچینو څخه خړوبیږي یا اوبه کیږي، د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کیږي. هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانیږي، خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو، طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړي دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو ښه بدیل بلل کیږي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 25 کلن رئیسی دلته حلبی سازی کوي او له څو کلن رئیسی په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولرانو بازار شته، شکر به خصم بازار را روان دي. شګر مې دی ډیر خرڅېږي کولران، نو بازار شپ بازار دی. کولرنو تر زر ویني سو بلارتنو تر وزره تزر لزره پنځل زره رقم بر رقم کولران دي. نو بیا دا پنکې دی، دا د خارج راځي، د دوبۍ سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم ست، چینایي مسته، روسي مسته، رقم پر رقم دی نو پکښې کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکی محمد اغاوای د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
ګرد د دې جوړیږي مکمل شمج دا یو غره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي. سکو می ور کړی دي امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا په دې کې مش بدرې رقم قسم خاشې لرو په وطني خاشې کې مستا عراقي خاشې مستا ایرانی خاشې پکې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیامت ل زر افغانۍ څخنیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار وسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر دی افغان نه مرته د افغانستان خپل تولید دی در خارجو دی رانی کو دا ډیر شکار کی د خلکو وس پر سیږي او خبر کني د بیټی سم کار اخته سه خبر کی د برق موجود کتل کیږي خو شکار کی شی خواته
افغان کولران خو راس دی ستا قربان سم شو د خپل وطن تولید دی بل د مستست وطن خلک د پاره او د کاز مینا برابر ده او بل تر خارج کولران دا یو نه کی مثبت پجی دا غلی چې یو نه کی وبم ډیر زیات نیسی او مسرات کم کم دی او بل خپل وطن تولید نو
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډیر کوچنی او محدود ډولونه درلودل خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډیر لوی کولرونه هم جوړوي خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي تر څو د صنعت نور هم پراختیا ومومي دوی د هموایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي تر څو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي
رادیو آزادي اکنون 24 ساعت با شما